دې برخه کې بیرته خپل ځای ته انتقال شو.
له دې سره د سیمې خلک هم د پوهنتون د ودانۍ په جوړېدو سره خوښ دي او یادونه کوي چې په دې برخه کې به له دولت سره هر ډول همکاري کوي تر څو پوهنتون یې د ودانۍ خاوند سي.
د مازدیګر 4:13 شوې. قدرمن اوریدونکو د نورو راپورونو او موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فرشته جلال زئی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
نن د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د کوزان پر ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي سرګونه زره کوچنیانو ته به په یو ویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي. البته دا واکسین هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمر یې تر 15 کلونو کم وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د کوچنیانو د فلج درې نوي پېښې لیدلې دي. د سالنګونو د سارنې او ساتنې اداره وایي د شمال لوی لار بیا د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د چارواکو په وینا په جنوبي او شمالي سالنګ کې تر 1.5 متر زیاته واوره ورېدلې، خو نن د واورې ورښت کم سوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن په پاکستان کې د بشري حقوقو د پیژندل سوي مدافع عاصمي جهانگیر پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او ویلې دي چې عاصمي جهانگیر د ټولو انسانانو د حقوقو لپاره مبارزه کوله او مبارزه یې د ستاینې وړ ده. عاصمه جهانگیر د یکشنبې په ورځ د 16 کلونو په عمر مړه سوه. په روسیه کې څېړونکي وایي په هغه الوتکه کې چې پرون یې سقوط کړی، د پرواز پر وخت اور نه و لګېدلی، خو له ځمکې سره تر تماس وروسته چاودنه پکې شوې ده. د مسکو په 80 کیلومترۍ کې پرون د ساراتوف هوایي چلند یو مسافر وړونکي انتونوف الوتکه چې اورال ته روانه وه او یو اویا تنه پکې سپاره وو، تر پرواز لنډ وخت وروسته یې سقوط وکړ. د مسؤلینو په وینا د الوتکې د پرواز د معلوماتو د ثبت دواړه ماشینونه موندل شوي دي. د عراق حکومت وایي له داعش سره تر 3 کلنې جګړې وروسته د بیا رغونې لپاره څه باندې 80 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بغداد د پلان وزیر نن دا خبرې په کویت کې په هغه نړیوال کنفرانس کې کړي چې د مرسته کوونکو هیوادونو استازي ورغلي دي. او د ژمی اولمپیک د سیالیو په دوام پر یخی د نڅا کاناډایی لوبډلې نن د سرو زرو مډال وګټل. د روسیې لوبډلې او ای آر د سلورو یا سپینو زرو او د متحدو ایالاتو د لوبډلې د زیرو یا برونزو مډال نګټلې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیوني چینلونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خپرېدونکي لنډ پیغامونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن ګڼي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم د دې اعلانونو په اړه چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو پر وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات رانغاړي، وایي چې له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي. په دې اړه راپور د همدې خپرونې په دوام کې راځي. خدا شیبه سپورتي خبرونه واوري چې وصل چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. زیمبابوي په دوهمه ورځنۍ لوبه کې افغانستان ته په ماتې ورکولو د روانو 500 ورځنۍ لوبه لړۍ یو مساوي کړه. په دغه لوبه کې زیمبابوي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 ورونو کې د 500 لوبغاړو په زیان سره افغانستان ته د 304 منډو هدف وټاکه. په جواب کې ټول افغان لوبډله د لوبه په 1.5 ور کې په 109 منډو وسوځیده او لوبه د 104.5 منډو په توپیر وبایلله. په لومړۍ لوبه کې بیا زیمبابوي له افغانستان نه په ورته حالت کې د 104.5 منډو په توپیر لوبه لوبا. تکل شوی د دوه لوبډلو ترمنځ درېمه ورځنۍ لوبه سبا په شارجه کې ترسره شي. او په سویلي کوریا کې د ژمني اولمپیک چالو په سلورم ورځ جرمني د سرو زرو د دریو او د برونزو د یو میډال په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته نیدرلند د سرو او سپینو زرو د دوه او د برونزو د یو میډال سره دوهم، او د امریکا متحده ایالاتونه بیا د سرو زرو د دوه او د سپینو زرو او برونزو د یو میډال په ګټلو سره دریم ځای لري. د ورکړو شو معلوماتو مخې د 2013 کال په ژمني اولمپیک چالو کې له 29 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیل بیل ورزشی رشتو کې لوبې کوي. د ژمني اولمپیک دروښتم پړاو سیالي د جمعې پورس د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام کوي. د ورزشی خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو کورنیو مسایلو په اړه هم راپورونه لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بشري حقونو د فعالې او پاکستاني مدافع وکیلې اسمې جهانګیر پر مړینې خفګان څرګند کړی او د عدالت او برابرۍ په برخه کې د هغې هڅې ستایلې دي. میرمن جهانګیر چې د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون له بنسټ ایښودونکو څخه وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه هم کار کاوه. په دې اړه د نوریاس نوري راپور واورئ.
عاصمه جهانگیر د 68 کلنۍ په عمر پرون یک شنبه د پاکستان په لاهور ښار کې مړه شوه. د هغې لور منیجه وویل چې مور د لاهور ښار په یوه روغتون کې چې د زړه د سکتې له امله هلته وړل شوې وه سا ورکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د عاصمه جهانگیر پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او د عدالت او مساواتو په برخه کې د هغې هڅې او مېړانه ستایلې ده. ګوتیرس په یو بیان کې ویلي چې موږ د بشري حقونو یوه ستره مدافع له لاسه ورکړه. ګوتیرس میرمن جهانگیر د ډیموکراسۍ یوه ملاتړې بللې چې د ده په وینا په پاکستان کې دننه د عدالت او هم د یوې نړیوالې فعالې په توګه د اساسي حقونو او د ټولو خلکو د برابرۍ لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه کوله. عاصمه جهانگیر د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون یوه بنسټ ایښودونکې او د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې مشره وه. نوموړی دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کړی دی. تر مړینې پورې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړې راپورترې په توګه کار کاوه. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي هم د قانون د حاکمیت، ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د تامین په برخو کې د جهانگیر هڅې ستایلې دي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی هم هغه د ډیموکراسۍ او بشري حقونو یوه خدمتګاره یاده کړې ده. میرمن جهانگیر په وروستیو کلونو کې د کفر ویلو د هغو قوانینو پر ضد غږ پورته کړی و چې تورن ته یې د مرګ سزا ورکول کېږي. میرمن جهانگیر په 1983 کال کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ په موده کې د ډیموکراسۍ پلو فعالیتونو په خاطر زندانی شوې وه او په 2001 کال کې هم د ولسمشر پرویز مشرف لخوا د سترې محکمې د قاضي د لرې کولو په وړاند د مخالفت له وجې په کور کې نظربند شوې وه. میرمن جهانگیر د بشري حقونو د فعالې او مدافع وکیلې په توګه ډېرې جایزې ګټلې او په 2015 کال کې هم د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوې وه. میرمن جهانگیر چې په پاکستان کې تل د نابرابریو ضد او د عدالت لپاره غږ اوچت کړی و، تر مړینې درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې د پښتنو د معترضینو په پلوي یې هم په یوه غونډه کې ګډون کړی و او د وینا په یوه برخه کې وویل:
زما په نظر له پښتنو بغیر پاکستان او له باچا خان بغیر پاکستان یو تنگ نظر پاکستان دی.
د میرمن جهانگیر کورنۍ په یو بیان کې ویلي چې د هغې جنازه به په لاهور کې خاورو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن مسکو ته ورسید. راپورونه وایي چې له امریکا سره د فلسطیني چارواکو په اړیکو کې د زیاتیدونکې ترنګلتیا په ترڅ کې محمود عباس هلته د روسیې د ملاتړ د جلبولو لپاره له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. د اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي اجمل انت اوروي.
لومړی ټاکل شوی و چې محمود عباس د تور سمندرګي په سوچي تفریزای کې له ولسمشر پوتین سره وګوري، خو پوتین مسکو ته نږدې د یوې الوتکې د نسکورېدو له کبله چې یو اویا کسان پکې وژل شول سوچي ته سفر لغوه کړ او په مسکو کې د دې پیښې د څارنې لپاره پاتې شو. فلسطیني مشر مسکو ته داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ مخکې دغلته د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم ورغلی و. د فلسطینیانو او امریکا د حکومت ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې شوې چې د امریکا ولسمشر د ډسمبر د میاشتې په 6 نیټه بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده او په دې کار یې په نړۍ په ځانګړې توګه عربي هیوادونو کې اعتراضونه راپورته کړل. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه بولي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره یوځای کړی او په ټول بیت المقدس د خپلې پلازمینې ادعا کوي. د اسرائیلو دا اقدام نړیوالې ټولنې نه دی منلی او محمود عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ په دې برخه کې خپل دریس پیاوړی کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس همدارنګ غواړي چې د منځني ختیځ د سولې د خبرو د یو داسې نړیوال میکانیزم لپاره ملاتړ ترلاسه کړي چې د مخکښ منځګړي په توګه پکې د امریکا رول بل لوری ترسره کړي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د منځنی ختیځ د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو د ښکېلتیا سره مخالفت کړی او اندېښنه لري چې ښایي دا به د اسرائیلو د ګټو خلاف وي. دوی د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب پر ځای د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ پر مستقیمو خبرو ټینګار کوي. یوې اسرائیلي ورځپاڼې د محمود عباس د یو سلاکار ماجدي الخالدي له خولې ویلي روسیا او پوتین د سولې لپاره د یو نړیوال فورم په چوکاټ کې مهم رول لوبولی شي. محمود عباس چې ټاکل شوی د فبروري په 16 نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هم وینا وکړي. د ولسمشر ټرمپ هغه ګواښونو هم غوسه کړې چې وایي فلسطیني ادارې سره به مرستې بندې کړي. په مسکو کې د فلسطیني ادارې استاسي عبدالحافظ نوفال د یک شنبې په ورځ وویل فلسطین غواړي چې د سولې له پروسې څخه د امریکا متحده ایالات ووزي او له نورو لورو غواړي چې په دې خبرو کې د منځګړیتوب وکړي. د امریکا او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د منځنی ختیځ د چارو یو څېړونکی الکساندر شوملین وایي مسکو ته د عباس دا سفر د یو باثباته متحد په توګه روسیې سره د اړیکو د تودولو هڅه ده. د نوموړي په وینا که څه هم د عباس لپاره دا سفر د یو سیاسي حرکت په توګه ضرور دی خو په عملي ډګر کې لږه مرسته ورسره کولی شي. روسیه په 2016 میلادي کال کې د محمود عباس او نتنیاهو ترمنځ د یو په یو خبرو کوربتوب کړی و خو له دې خبرو څه ترلاسه نه شول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر افغانان پر کورنیو ټلویزیونونو د وسلوالو مخالفینو پر ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه او اعلانونه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره له رواني پلوه زیانمن بولي. ویل کېږي چې دا پیغامونه د حکومت د ملي دفاعي او امنیتي ارګانونو لخوا د تبلیغاتو په مقصد چمتو کېږي او د کورنیو ټلویزیوني چینلونو له لارې خپرېږي. په دې اعلانونو کې چې اکثرا د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو او د هغو په وړاندې د افغان ځواکونو د وړتیا موضوعات پکې رانغړل کېږي، همداراز د رسنیو د ملاتړ ټولنې هم انتقادونه کوي او وایي چې دا اعلانونه له ټولنیزو اصولو سره په تضاد کې دي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه ننګه کوي. د موضوع ته یوسف خان زدران په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بدې اغیزې کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې مخالفین لپاره هم یو مارکیټینګ وي، ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې باره کې چې مخالفین هم کولای شي چې موږ د ښار ګډ ګډ تزان ورسي او موږ د خلکو بدن ټوټې هم پر سرکونو باندې پریږدي، او کله چې د مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته، کله چې یو طالب وي او داعش وي نو د دوه بیرق څنګه موږ ته پرسنو کې خي
دسي اعلان خبروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي، د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وباسي بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړو چې داسې اعلانات خپر شي، او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفاله باید وړو ته باید ورونه ښودل شي، باید سمسې مثبت پیټو ته باید محاکم.
دوی وایي د تاوتریخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دنده ده، نو نه باید حکومت خپله دنده پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت یې په تلویزیونونو کې خپره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي او اخلاقي تېروتنې مني. وایي د رسنیو عالي شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي. دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي، د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه یې مناسب نه ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي.
مونږه پاتونه چې دي مونږه دا نه دي خبره کړې، مونږه چې خبرو هغه ټول سنن دغه په نظر کې نیسو، او د مونږ خپل شکایت حمایت قاطع او د بهرانیانو سره شریک کړي دي چې دغه پاتونه چې دوی نشر کړي اولی باید موږ سره هماهنګ کې به ورسره دغه نه خبره کړي.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت د عام اړیکو او ویان مرسیال ډګر منفاون کړ د دغه اندېښنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي ترڅو خلکو ته د وسلوالو مخالفینو او تروریستانو اصلي څیره معلومه شي. د یاد وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپی رسنیو کې هم خبريږي او د حکومت څخه د ملاتړ مهم پیغامونه لري.
دغه تبلیغات څخه هدف دا دی چې د دوی د افغانستان دښمنان تاسو ته معلومات دي چې زمنګ ټولنه د سواد له نقطه نظر یو څه ورسته پاتې ده. په دې باندې باید اعتراف وشي، خصوصا تصویري رسنیو ته لاس دي، خلکو ته باید د دې دغه شومه څیره وښودل شي.
خو دې ټولو ته په کتو د افغانستان د رسنیو قانون او په دغه هیواد کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د رسنیو قانون له مخې هر هغه څه چې په روح او اروا بد اغېز کوي خپرول او نشرول یې بندي دی. او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریس ته په پام په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نه وایي دا پیغامونه د مخالفینو د اصلي څیرې د ښکاره کولو تر څنګ تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. د دغې ادارې اجرایه رئیس مجیب خلوتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو اعلانونو د بندولو غوښتنه وکړه. د رواني چارو کارپو حسن خان درمل وایي په ټولنیزو رسنیو او تلویزیونونو کې د شخړو تاوتریخوالي وینو او سر پرې کولو ویډیوګانې د نوي نسل ذهنونه مغشوشوي. ښاغلی درمل ازادي راډیو ته ویل دا پیغامونه په هر قشر اغیز لري او د اصلاح پر ځای ټولنه د بدمرغیو لوري ته بیایي.
ستاسو له پیغامونو
نجیب الله د کندهار ولایت چنجوایی د ولسوالۍ د سلاوات کجه څه خبر در سره کوم. مل سړک د چنجوایی د پاخه دمبار د ولسوالۍ بیا در سلاوات پورې ډېر خامادي په چمنانه کې راځي سوې دي. کار د جامې د اوبو بوی ډېر په سره په تکلیف مشکل را ته جوړ کړی دي. هیله لرم چې را دمبارې کې
اسمت اللہ فریدی پاکستان کی دے مہاجرت زن ترون اسلام علی آمازی تا سی دے مہاجرین نمائندگان رغیلیو تو وعدہ و سرکڑی و سی آر مہاجر رور تبا یوائی و نمرہ مزک اور کلی یا پینزی سو دالر دا خبر دے عملی کی مہاجرین رور تا دی بیرے پینزی پینزی سو پیدی و اندسو نخوا تین پر سر کات و واتا کل سی آیوائی و نمرہ مزک تو لابوانان پس انسلا قبل تروان لی
مامور خان دکاندار ما د خیوی ولسوالۍ د برکاش کوډ نه د ازادي راډیو څخه خیله کو چې دغه وسنځه منګه لرو چې د خیوی ولسوالۍ په برکاش کوډ کې ټول د قانون دی وسنځه سره مخامخ دي. دغه کومه وایله چې د وګول لپاره د غلری دغه وایله په جګه پاتې شوی دا او سین چې دغه ناشته مسول چارواکو څخه خیله کو چې سینادی دیوال تالتیا لري او موږ ته سینادی دیوال په سین باندې جوړ کیو چې دغه واله وګو ورګي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے. قدر منوریدونکو دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو دا د تاسو را بولم چې د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه واوري. زه احمد تکل به د مخام په شپږو بجو د ازادی رادیو لنننۍ خبری مجلې سره یو ځل بیا په سټوډیو کې هم او ستاسو په خدمت کې بهم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې وه. اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام مولوی صاحب، ستړی مشه په خیر راغلی.
عزت منوسی خان صاحب، مهرباني وکړه کینا زه هم د همدې پر برسات در سره کینم. ماشاءالله سبحان الله، فصلونه خو خلکو ډېر کرلې دي. خدای جل اعلی شانه دې د رحمت واوري او بارانونه وکړي چې ښه حاصل ورکړي.
امین امین مولوی صاحب، امین. خام لوی صاحب، پوښتنه دې عیب نه یې، څنګه دې خورا پیښه وکړه؟
خان صاحب، د زړه مې راته وویل چې راشه، دا زرغون زرغون فصلونه به هم وګوري او د خان صاحب خوږې خوږې خبرې به هم واوري.
ښه دې وکړه.
هم خرما او هم سواد. خان صاحب، اوس یوه پوښتنه.
مولوی صاحب، پوښتنه مه رانه کوه. رښتیا ما سبق نه دی ویلی، هسې نه چې په پوښتنه کې د بند پاتې نه شم. او
خیر دے خان صاحب، په پوښتنه کې بندېدل عیب نه ده. ښه، ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهېږې؟
دا پوښتنه دې په څه پورې وکړه مولوي صاحب؟
دا مې ځکه وویل چې ډېر خانان د کلو ملکي هم کوي.
نو ملک به مشر او هوښیار سړي ته وایي نو که څنګه؟
ماشاءالله ماشاءالله، ستاسې خبره تر یوه حده پورې سمه ده. بایده دی چې د ملک په هوښیارۍ کې اخلاص او صداقت هم وي، شیطانی او چلول پکې نه وي.
رښتیا وایي،
ځکه چې ملک ملائک ته هم وایي. ګوره،
ملک ملائک ته هم وایي؟ مولوی صاحب، مقصد دې د دې خبرې نه څه دی؟
اصلي مقصد مې د خیر ده، چې ټولو خلکو ته په تیر از مونږ او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي. زه ستاسو کلي ته د همدې لپاره راغلم چې خلک یې د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق یې کړم.
نو ته څه وایې؟ له مانه خو به د بې خیرۍ کوم کار نه شوي مولوی صاحب.
استغفر الله استغفر الله، نه نه، خدای دې نکړي. خو هسې دا ویره را سره ده چې خدای مکه بې خیرۍ ته دې مخه شي، چې پې خبر دې نه کوم بیا به زما غاړه هم بندوي.
مولوی صاحب، د څه شي بې خیرۍ ته؟
هسې نه چې خدای مکه خپل مال او شته درته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوی صاحب، دا ته څه وایې؟ خدای مې د دې څه مال او داسې شتهونه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما د زړه خبره وکړه خان صاحب، ته به داسې وکړې چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلې چې په قرض ورکړې.
مولوي صاحب، خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ماته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا ده چې دا د دوو کلونو ګټه چې غواړي دا سود ده، او سود په اسلام کې مطلق حرام ده. خان صاحب، اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وي.
واخزو لګه غلی اسای ته په خبره سره پوه شو. نو ګوره، ای کلینیک د ډانټاران یو قابلیت درته راغلی دی، د ډانټاری خبره درته کوي. ای
دادا ترور بیبی، ټول ورته غواګ غواګیو. زما نوم فاطمه ده، روغتیا پاله يم. دا بل ملګری مې نسرین ده، دا هم روغتیا پاله ده.
وایم ډاکټر صاحب، دواړه ستړي مشي، قدمونه مو زمونږ په لیمو
لیمه دی جار. زه فاطمه ځینې صحیح مشورې درکو چې په کومه خبره مو نه پوهیږئ پوښتنه وکئ. سوسو ځلې به یې درته ووایو.
ښه نو، اوله خبره دا ده چې تاسو ټولې به د پاکۍ او صفایۍ خیال ساتئ. خپل ځانونه، ماشومان، کورونه او د کور لوښي کودي به پاک او ستره ساتئ.
که د فاطمې خبرې مو منلې نو ناروغي به نه درنږدې کیږي.
وی ولې به یې نه منو؟ فاطمه مې د لور په ځای ده، خو خبره به یې داسې منم لکه د خپلې مور، ځکه چې د ګټې وټې خبرې راته کوي. او خیاران وایي چې روغه څټه پاچایي ده پاچایي.
بوره مشه ترورې، بله خبره دا ده چې اوس د ژمي موسم دی، ماشومان به تاوده ساتئ. که پاکې تودې جامې وروانه غوندې ناروغان به شي.
بی غمه اوسه، دا خبرې زموږ د کورس معلم هم کولې، له موږ نه یې پکې امتحان هم اخیستی. چې داسې ده نو زه فاطمه امتحان در نه اخلو.
ښه، دا وایي چې تاسو او یا ماشومان ناروغان شئ څه به کوئ؟
که د ماشومانو مې تبه وه د تبې ګولۍ به ورته راوړم.
او که چېرته د سر درد و یا مزکام او ټوخی و، د ټوخي او سر درد ګولۍ او شربت به له دوکانه اخلو. کنه خرو به یې د ګل غوندې به ورسره ښه کېږي.
نه نه ترور بیبي، تا خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخورئ او یا یې په ماشومانو وخورئ دواړه به ناکامې کړم.
نسرین ښه وایي، ګورئ په خپل سر به دوا نه خورئ، باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي.
او ډاکټر چې تر معاینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله هغه دوا په خپل وخت خورئ، هیڅ قضایی به پکې نه راولی. زموږ په خبرو او مشورو پوهېدی که نه؟
یاره خدای داد ګلیه، په نس کې مې کلنګي چرګان بانګونه وهي.
په نس کې د کلنګي چرګان بانګونه وهي او کو 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 همداسې. موسا ګلا، ته دا ووایا چې وچه میوه دې خوښېږي او که نه؟
دا نو پوښتنه ده، څنګه مې نه خوښېږي؟ وایم پس مړ مړ یم که بوجۍ کې وچه میوه وي. وایم را وایخله چې یو چارک د سترګو په رب کې درته ورکه کوم.
موسا ګله ساده ګله، د بدمشه اوس نو دا ووایه چې په وچه میوه کې دې څه شی خوښېږي؟
ډول.
ډول
دا د کومه شو؟ دا خو په بوجۍ کې ډول و کنه. وړوئ لاسونه را وړوئ.
موسا ګله ساده ګله، د بدمشه ته دې اوس دا اتڼ پرېږده. ټول مېله ملنګ نه راوړی دی او ته به داسې کوې چې ما ته به اتڼ را زده کوې، ځکه په دې نږدې ورځو کې مې د یو خواږه ملګري کوژده ده.
کوژده؟ هی دا خوږ انډیوال دې دی څوک؟ دا زه ولې نه پېژنم؟
ته یې پېژنې؟ ته نه دا د پاستي غوندې غوږ رانږدې که چې زړه د بدمشه زه یې نوم درته ووایم.
ښه ووایه نو.
زړه د بدمشه هغه خوږ ملګری مې چې واده یې نږدې دی وبوله، نوم یې دی موسا ګل.
وایم قربان دې شم، دا چا ویله؟
دا خو نو ما یو چرت والی دی او یو ځای مې هم په نښه کړی دی.
قربان
د بدمشه اوس یې ځکه نه درته ووایم چې یو ځل خبره ښه پخه کړم، بیا به هر څه درته ووایم.
وی 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 وای له خدای داد ګل مې جار کې ته وای ښه ظالمه، یوه ښه د اتڼ نغمه خو په دې ډول کې ونیسه چې له دې میدانۍ نه درته دوړې پورته کړم. زرپرې راسه ګل دې واخله، هی نور مشکوه ګل، دا غونچه دې پستې نور مشکوه ګل.
اسلام السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګل علی. هو دا خو دې چای راوړ، ته صبر چې دا پتنوس دې درنه ونیسم.
خیر وسی اسلامه، همدلته کېده، ته صبر چې پیالو کې چای واچوم.
نه نه ګل علی، په پیالو کې به زه چای واچوم، ځکه چې تا یې په ایشولو کې ځان ستړی کړی.
وی دا څه وایې اسلامه، د چای ایشول به څه ستړیا ولري؟
وایم جار دی شم ګل علی. اوهو دا خو ساده چای هم نه دي، د شیدو چای دی شولی. یاره په رښتیا هم چې زما له زړه راځي، ما ته د شیدو چای ډېر خوند راکوي.
دارو دې شی اسلامه، زه خو ستا خیال ساتم، خو ته مې بیا کیسه کې هېڅ نه یې.
نه نه دا څه وایې ګل علی، زه چې ستا په غم کې نه شم، داسې وبوله چې ډېر ناشکره بنی آدم وایم.
وای اسلامه ته لکه چې خپه شوې، مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره درسره شریکه کړې وه، خو تا بېخي هېره کړې ده.
بېغمه اوسه ګل علی، په نیمې تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم.
بې تا دې نه شم اسلامه، خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرې نه ږدي.
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي، او پلار به مې اجازه درکړي، هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده، او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي. پلار مې همدا نن سهار هم ورسره ناست و.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې کلیتا کلینیک نه خزینه روغتیایی ټیم راغلی و، کلیوالو میرمنو ته یې مشورې ورکړې او پر دې یې وپوهولې چې کورنۍ او میندې خپل ماشومان له ژمنیو ناروغیو څنګه وساتي. که په کلیو او لرو پراتو سیمو کې روغتیایی مرکزونه کار وکړي، کلیوالو په تیره میرمنو او ماشومانو ته به یې ګټه څه وي؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 9 0 1 0 0 1 شمیره را ولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.